په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په پایل کې د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. له دې غونډې سره په یو وخت د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بل دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین بهرنیو چارو د وزیر وانګي په کوربتوب نن پیلېږي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداري ورکوي چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پاین حال کټکل شوی چې سبا د افغانستان په اړه یو مرستندوی کانفرنس جوړ شي. برېټانیا له دغه کانفرنس مخکې له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به 4.4 میلیارډ ډالر بسپنه راټول کړي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د پروژو د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړلې چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسو له سیمې ووزي، ځکه اوکراینی ځواکونه خبرداري ورکړي چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. ازادي راډیو او ریپاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورې چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم له لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کندهار کې د راډیوګانو یو شمېر هغه مسؤلین چې په وروستیو کې طالبانو نیولي او بیرته خوشې کړي وایي طالبان باید د موسیقۍ د خپرولو په برخه کې یو دریز ولري.
یو ګډ پالیسی دی د مطبوعاتو لپاره جوړ سي او یو بام او دوه هواوي خبره دی پکې ورکړل چې کندهار کې د موسیقۍ نه، کابل کې د موسیقۍ.
په پیښور کې دینی عالمانو په یو غونډه کې چې پرون وشو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل چې نجونې د منځنۍ او ثانوي زده کړو ته پرېږدي.
زه خو نه پوهېږم چې داس کم خلک دي چې هغه وایي چې ماشومان یې د علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبره اورېدلې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې ځوان فکر په اونی ځ خبرونه کې پر دې غږیدلې و چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شوبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم لاري د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د سازمان په دې اړه په یو نوی خبر کړي راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې د کنټرول دا سیستمونه حساس بایومیټریک معلومات لري او د دې سیستم د زګاو ورته مخکینی نظام پاتې دي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ورسره مرسته کړې وه. نور په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته د تیر نظام څخه هغه د سکاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه پاتې دي چې د تیر نظام د پوزیانو او کارکونکو مهم معلومات لري چې بهرنیو هیوادونو ورسره مرسته کړې و. د سازمان ادعا کړې چې طالبان د همدې سیستم له لارې کولای شي د تیر نظام پوزیان په نخښه او شکنجه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا بایومیټریک لیک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې وو او څوک په پولیسو کې وو. موږ دا اندیښنې راپور تکړه چې طالبان کولای سي دی وسایلو ته لاسرسي ولري او هغه خلک په نقشه کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو یا په خوانی رژیم کې وو او دوی ځان ته د خپل دشمن په سترګه ګوري.
د سازمان ویلی دا ډیجیټل هویت او د ماشونو ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومټریک ډیټا لري چې د ګوتو نخې، عکسونه، دندې او د کور پته او د خپلوانو نومونه پکې شامل دي چې بهرنۍ حکومتونو لکه متحدو ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لپاره د مثال په ډول د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکوونکو د ماشونو همدارنګه د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړي دي. دا سازمان ادعا کوي چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو قضیو کې د مخه د معلومات کارولي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ادارې د شپږو قاضیانو په ګډون له 12 افغانانو او 15 بهرانیانو سره چې د محرمیت او بشري حقوقو څېړونکو دي مرکه کړې دي. په دوی کې درې د ملګرو ملتونو کارکونکو دي چې په افغانستان کې کار کوي او دوه پخواني امریکایي پوځیان دي چې د طالبانو لخوا د لاسرسي سیستمونو احتمالي اغیز مستند کوي. افغانستان دا مهال د معلوماتو د ساتنې قانون نه لري، د داسې قانون درلودل چې حتی داسې وانګیرل سي چې دا نړیوال معیارونه پوره کړي. د معلوماتو کافي خوندیتوب تضمین به ونه کړي، خو دا کولای سي چې د غوره کړنو په یقیني کولو کې مرسته وکړي او د هغو کسانو احتمالي زیان کم کړي چې معلومات یې د طالبانو لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکو ځواب ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي عفو ته ژمن دي او د دوی لوري هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لوري د تیر نظام د پوځیانو د نیونو، شکنجو، پاړه اداګانې، ویډیوګانې او اندېښنې زیاتې مطرح شوي دي.
په کندهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلان او خبریالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبریالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمه ایزې راډیوګانې وتړلې. د دې رسنوي یو شمېر کارکوونکي وګواښل او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړي. هم نور جزئیات په دې راپور کې.
د رادیو خبرونه دا سیګنال د ویبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګه په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به خبروي بیرته خوشی سو.
وغه غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یو ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیمن غوښتنه وکړه چې رادیو باید باندې نشرات باید کړي. ورسره تر دې بیا رادیو باندې سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودا په سره واغست.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمېر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونه کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندخانی ته یو دغه راوړي ته خود نامه راوړل چې پاکې سی و چې مطلق یو ثانیا یو د کوم موزیکو سندري بام نه بل دا و چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د شزینه اوریدونکو ژغونه باید خبرونکي باندې خصوصې د وې سره په تل په منځ کې اړیکه ونه ورسي او وي باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونکي شریک غوښتي شریک.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم لاري وسی یو ګډه پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی او یو بام او دوی هوا وی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوس لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په اعلامیه کې ویلي کنړۍ د افغان ماشومانو تر څنګونه دریږي او دوی سره مرستو ته دوام ورنکړي. په روان 2022 کال کې به په دې هیواد کې ډیر ماشومان ومري. د دې سازمان د دې په دې راپور کې دغه راز ویلي چې اوس مهال 44 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دغه لمه کې چې نن خبره شوې له نړیوالو غوښتل شوې چې لمړینې او لوږې د ماشومانو د ژغورنې لپاره سبا ته په هغه مجازي کانفرنس کې چې ملګري ملتونه، برېټانیا، جرمني او قطر به په ګډه کوربتوب کوي، د افغان ماشومانو د مرستو لپاره د اړتیا وړ بودیجې برابرولو کې ژمنه وکړي. لبل خو د ملګرو ملتونو د پرختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداري ورکړی چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبر کړي خبر پانه کې یو ځل بیا نړیواله ټولنې ته دا په ګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکرين جګړې ته اړولې، باید افغانان هیر نکړي او سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر د غراس په افغانستان کې د انجونو او خزو د زدکړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروسته اقدام چې لښپګم ټولګي پورته انجونې له زدکړې منه کړې دي، ژورې اندېښنې وړبللې. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره د تجمنه ده چې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره کار ته دوام ورکړي ترڅو زدکړې او کار ته انجونې او خزو لاسرسي ولري او د هغوی د دې حقونو ساتنه وکړي. د بیا رغونې په ترڅ کې د پکتیا ولایت سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکي او برابرۍ د اوبو رسولو د پروژو دغه پروګرام نن د پکتیا په مرکز او اتو ولسوالیو کې پیل شو او په ترڅ کې به نږدې 2000 کورنیو لپاره د څښاک پاکي او برابرۍ شي. د څه باندې 3.5 میلیونه او 15 لک افغانۍ په لګښت د دغه پروژو د مالی تمویل چارې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په غاړه اخیستی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروګرام به د کلو د پراختیا ریاست په سرپرستۍ مخته وړل کیږي او کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
دغه د اوبو رسولو شبکې چې د شاوخوا 602 نلکو په درلودلو سره 1469 فامیلونو ته د اوبو رسولو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کوي. مالی لګښتې د یونیسف لخوا او د ډاکار موسسه په همکاري تر سره کیږي.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا هم چې ډېرې سیمې غرنیزې دي، خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په پیښور کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې پرون وشوه، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل شول چې نجونې د منځنیو او ثانوي زده کړو ته پرېږدي. د پاکستان د متحده شریعت محاز لخوا په دې غونډه کې دغه راز غوښتنه وشوه چې هر اسلامي هیواد باید د ښځو د تعلیم مسله یقیني کړي او هیڅ ډول بندیزونه باید پرې ونه لګول شي. نور حال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په خبر کې د دینی عالمانو په غونډه کې یو اعلامیه جاری شوې چې پکې د نورو خبرو یا تجاویزو ترڅنګ پکې دا هم لیکلي، دوی په افغانستان کې د واکمن طالبانو نه غوښتنه کوي د جنکو تعلیمي ادارو د بندښت په فیصله د نظر ثانی وکړي. ټول سکولونه د زده کړو په غرض کولاو کړي چې پکې ماشومان او ماشومانې بغیر له کوم تفریقه خپل زده کړې جاری وساتي. د مارچ په 9 د متحده شریعت محاز لخوا په دغه غونډه کې جاری شوی دغه اعلامیه کې زیاته شوی دوی غنی چې په ټولنه کې غلط رسمونه لکه د زبردستی وادونه سواره په زنانو تشدد کولو سره جنکی د تعلیم نه الوه د ډیرو حقونو نه محروم کیږي، ولې دغه حقونه ورته اسلام ورکړي. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اوقافو په خوانی صوبای وزیر قاری روح الله مدنی هم شامل و. هغه په خپلو خبرو کې وویل تعلیم د حق نه زیات فرض دی. حق شاید پری خودل شي ولی فرض په هیڅ ډول نه پری خودل کیږي. باید د زنانو دینی او دنیوي تعلیم ته خندان جوړ نشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه خو نه پوهیږم چې دا کم خلک دي چې هغه وي چې ماشومان دې علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پر چاته یو کتاب کې دا ده او نه د یو مستند عالم دخلی نه دا خبر اوریدلې. دغه څه په اخبار کې او په میډیا کې دا خبر راشي چې وای دغه علما دا خبره کوي، نو زه په دې تلاش کې چې هغه عالم کوم ځای کې ده کوم ځای کې اوسیږي چې موږ سره خبرې وکړو په دې باندې.
د دینی عالمانو په دې غونډه کې پاکستان کې میش د افغانستان ځینی عالمان، د کوټنه ورغلي ملمانه او د وحدت المسلمین مشران، د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فدورامان ډلی، جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلی، د خیبر پختونخوا چیف خطیب او د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو نه علاوه ګڼ شمیر عالمان هم ورغلي. په غونډه کې د صوبې اسمبلی ځینې پخوانی او ځینې موجوده زنانه غړي هم شامل وي. راشد عرفت په تیر صوبې حکومت کې د جماعت اسلامي په ټیکټ د زنانو په مخصوصه څوکۍ د اسمبلی غړي هم پاتې شوي. مشاهد ریډیو سره په خبرو کې وو ویل،
افغانستان میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر عورت پر پابندی لگا دی ہے.
دا وای افغانستان کے زنہ گنم چ پہر زنانہ پر بندیز لگی دی لوی خوزین علاقے بوی زن وجوہات پوی خو ہغیل مقابلہ کول پکار دی خپل جن کو ته تعلیم ور کول پکار دی ہغوی ہنر مند جوړول پکار دی ہغوی ته بیداری او پوہ ور کول پکار دی چې پراتلون کی ہغوی خی مین دی لونه او خویند ثابت شي. زغوانم چې د زنانو تعلیم په هر حال کې پکار دی او دا په حکومتونو فرض هم دی،
ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے.
دا مشاد رڈی او زنینو رو رسنیو دا خبرونو سرسم پا افغانستان که دا تالیبانو پا واک که دراتلو ورستو پا اول وار دا شپگم طولگی نمخ تا تالیمی اداری دا مارچ پا درویشتم خلاصی شوی ولی دا چو ساعتا خلاصی دون پس یا وار بیا وطرل شوی چه دا ریپورتونو سرسم حقل تای خلق اوزدکون که پا دوباره بندی دو دیر اندیخ من کریو وقتلی تالیمی اداری دا واپس کلاو شی. د پیښور غونډه کې د کوټې نه ورغله سید هاشم موسوی چې د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشرانو کې شامل دی. مشال ریډو ته د جنکو د تعلیم په حواله سره وویل، تعلیم که دینی وي او که دنیاوي یو شان فرض دی او دا هم په نارینه او زنانه دواړو.
اور طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم
دی وای طالبان هم دا وای چې موږ قرآن او حدیث نافذو. نو بیا طالبان چې کوم لار روان دي د هغه لارې تقاضا هم داده چې دا سه کوم بندیز دی ونه لګي،
چې سه کوئی پابندی نه لګای.
طالبان نه مراد په افغانستان کې واکمن طالبان او د لارې نه مراد اسلامي شریعت چې د سید هاشم موسوی په وینا دغه لارې په نارینه او زنانه یو شان تعلیم فرض کړی دی. د دینی عالمانو د غونډه کې په جاری شوی اعلامیه کې زیاته شوی دوی د ټولو اسلامي هیوادونو علماو ته درخواست کوي د خپل هیوادونو د داسې قوانین او پالیسیانو حمایت دی وکړي چې د هلکانو او جنکو د تعلیم د حاصلولو جاری ساتلو او یقیني کولو لپاره جوړ شوی وي. د دغه غونډې مقررینو په دې خبره هم ډیر زور راوړ چې هر اسلامي هیواد کې باید حکومت ته زنانو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې جوړې کړي چې هغوی د اسلامي حجاب او یا پردې سره خپل تعلیم جاری وساتي. د خیبر پختونخوا صوبې چیف خطیب او د متحده شریعت مها صدر مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل،
تاسو واورئ چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې څنګه په نارینه باندې فرض دي داسې په زنانو فرض. دا ټیک ده چې دا وطن خپل کلچر دی، روایت دی، زموږ مذهب دی، دا غي تعلیمات دي، دا غي په دایره کې دنه دنه، لیکن تعلیم خو دے فرض دے او پائے کی اس قسم کمپرومائز کول او کاہلی کول چھے دے دی اجازت نشتے.
دا غونډه په دوران د نارینه علماو نه علاوه د اسمبلی زنانه غړو او د خیبر پختونخوا صوبې صوبایي وزیر ظهور شاکر هم خبرې وکړې. د متحده شریعت محض لخوا جاری شوی د دریو پاڼو او یا صفحاتو اعلامیه هم وړاندې شوه چې ور باندې وار په وار ټولو مقررینو بحث وکړو او ور باندې دستخطونه هم وکړل. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منی مې کړې ځوان فکرونه زه خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې غږېدلې چې د طالبانو لخوا ورسته ولګول شوی محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
خو اوس تاسو پام راګرځو سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډل نن په یو تمريني لوبه کې د اردن لدرويشت کلونو کم عمره فوټبال لوبډل سره مخامخ شي. دا لوبه نن مازیګر د افغانستان پر وخت 5:30 بجې کیږي. افغان لوبډل له دی وړاندې د کویت لدرويشت کلونو کم عمره ځوانانو لوبډل ته هم مات ورکړې. افغان لوبډل اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخت ده. که څه هم ټاکل شوی و چې افغان لوبډله د مارچ میاشتې په 23مه د مدګاسکار فوټبال ملي لوبډلې سره رسمي سیالۍ ولري، خو د مارچ میاشتې په 19مه دا سیالي د مدګاسکار لوبډلې په رسمي غوښتنه تر نه معلومې نیټې وځنډول شوه. په ترکیه کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په همدانن د مارچ میاشتې په 10مه پای ته ورسیږي. د افغانستان او د ایران د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه دوه مساوي پای ته ورسیده. د فوټسال افغان ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې د اسیا د ملتونو جام غوروي سیالیو ته په تمریناتو بوخت ده. تیر ورځې د ایران د فوټسال د ملي لوبډلې سره خپل تمريني لوبه مساوي پای ته ورسوله. افغانستان د اسیا د ملتونو جام د غوروي په سیالیو کې په بي ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبه کوي. دا سیالي د 2022 د اپریل له لومړۍ د دې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې کیږي او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوړ لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکتا نایټ رائډرز او ریال چیلنجر بنگلور لوبل دی او بل په وړاندې سیالي ډګر تخته شي. دا د روانو سیالیو شپږمه لوبه ده. کلکتې لوبډلې له دې وړاندې خپل لومړی لوبه ګټلې. په دې لوبډل کې افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبي کې خو په تیره لوبه کې ورته د لوبېدو چانس نه ورکړل شوی. د آی پی ایل لیگ د تیر شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته د یو شپې توموندو په توپیر ماتې ورکړه. پچا حیدرآباد لوبډلې وګټله خو دوه توپ چونې پریکړه وکړه. راجستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې حیدرآباد لوبډلې ته 221 منډې هدف ورکړ خو د حیدرآباد لوبغاړي ونه توانېدل چې یاد هدف پوره کړي.
ازادي راډیو اوري اتر اتسلور نیمه بجې استډیو خپل همکار اجمل ان ته پریږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون جنونو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمينه برابره شوه. د دې پروګرام ګډونوالي خزي او جنونو د پروګرام ته خوخې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د خونځو دروازې هم پرانیسي. نور حل په دې ریپورت کې
په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون خزو او جنونو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 28مه د افغان یون خونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړ شوې غونډه کې ویناوال ویل چې افغان خزي د ټکنالوژي او کمپیوټر لکارونې ورسته پات شوې دي. دوی زیاتوله د به حساب پر مختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پوری تړلې دي چې خزو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د خوانیز مرکز مشر صدام احساس آزادۍ رادیو تول د دې پروګرام څخه مخه د خزو انجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویان دي زموږ د ټولنې یو برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډیره پاتې دي. نو موږ هیله هم دادا چې پرتونکو کې داسې خویان دي ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویانو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالمه زمينه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویان دي مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه خزي او نجونه چې د افغان یون خونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمينه برابره شوي خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي خزي باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
دا نه هر څوک پوهیږي چې نجونه چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه پراتلونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. موږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشی نه یو چې موږ ټول عمر به داسې تیریږي، موږ به زده کړې نشي کولی، زده کړې ته به موږ سره سای نه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکي نازیه وایي د نارینه او پښان پټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه پر ده ممکن دي چې یو اسلامي امارات نه مو ده غوښتنه ده چې موږ ته د یو مقابر مبارک کې مساعده کی چې موږ درسو ته دوام ورکو او د یو څه زده کړو. پیس مقصد له کوي وا مور دو هغه نشي کولای چې ډاکټر تخپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډیر پټ رزونه لري، مریضی لري، مشکلات لري، هغه نشي کولای چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. مونږ غوړو چې یو تخپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل مونږ دی وي ډاکټر سره چې مونږ شریکو، هغه به مونږ دی وي ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل خونیز مرکز کارکونکي نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه وو لپاره بلکې د خزینه وو لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هر برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه وو ته ضرورت ده بلکې خزینه وو ته ضرورت ده. په همدې خاطر دا ژبه د نارینه وو د ترڅنګ خزینه وو ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 خوانځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنونکي دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع ډیر په خوره هيسي دی، وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره لدی چې په تیر جمهوریت نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجود او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وي، خو له سیاسي بدلون وروسته په افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړي. اوس چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړي، خلګې پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل خار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پر امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال لیکم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او ضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد و نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو خالد بیا د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورونې چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلام ولري یا سلام واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوې قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی، د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلام باز مهمات ضرورت نسیو.
خود طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت به د خلکو اندیښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې الحمدلله امنیت په خپله ډاډ ورده، زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړ دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. زه کته چې وګورم د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې شتمنو خلکو ته د وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې دلته وسله هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې د چغلا شوکې انسان تښتونه هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم وسط خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادیدل او یادېږي. د چارو کتونکو داوود مایر د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل د پیشاري سره لدی ګام هر کله کوي، وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو خلاره ده.
د ما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې یو فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کا ورکوي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځله واکمنیدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره لدی چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل و، خودوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه مل سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونه ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده و او اوس په کوم شمیر لا پاتې او نه د ټوله شوی، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو یې پاړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی څوې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان به مظلوم ولس سخت ستړی دی، د پیسې هم کنګل شوی دی، نورې بندیزونه را باندې ستا ډېر مشکلات سره مخامخ دي، دا بندیزونه را سره دي.
د
تیر ورځ د شنبه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ په لوړ دي زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه قاضي زور کوهی تولیدلی و چې له پیش نه وروسته ځایي طالب مسؤلان هم لاس په کار شول، خو ورسره د تخنیکي ټیمونو نو خو پر 15 بجې باندې د زین الله آواز ورک شو. د 15 بجو نه وروسته چې طالب مولوی صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوي چې راغلل کامرې کوهی ته ورسوکې وملیدل چې زین الله خپل سر نه لاس ورکړی.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
اوس هم دومره په نور خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ.
لا اجمل ان ام په مننه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهروي په دې خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. د دې غونډې تر څنګ به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بل دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په کوربتوب نن پیلې ګډون وکړي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وربلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروستی اقدام چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. نړیوال بانک د شپږ میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ویشچوک وایي روسي ځواکونه باید چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. نوموړی نن په یو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور کړی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې سمدستي د چرنوبل د سیمې د غیر پوځي کولو لپاره اقدام وکړي او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ماموریت د وګماري چې هغه خطرونه کم کړي چې پخوانی اټومي غمیزه بیا تکرار نشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروگرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیرې دوه تر د محدودیتونو پر زیاتېدو خبرې کوو چې در ډېره په افغانستان کې ځوانان اغیزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکونکو ته د جرې د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو، د لنګوټي یا خولي پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي څو وزارتونو ته د هغو دولتي کارکونکو د تګ مخه نیول سوي چې جرې وړې وي یا هم طالبانو کالي مناسب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغو ټکو ته اشاره کړي، خو په زور یې چا باندې تطبیق کړي ندی. دغه تازه محدودیتونه او له سختي ډک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمنی ور په یادوي چې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د موسیقي اوریدل منع کړي وو. شوونځیو ته د نجونو تګ ته اجازه نه وه. شوزو کار نسوي کولای، شوزو له محرم پرته سفر نسوي کولای، ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي رادیو
راډیو فعالیت کاوه. طالبانو لبیا وکمنېدو سره ویلي و چې د خپلې لومړۍ دورې پرتله دوی اوس بدل سوي دي او هغه پخوانی طالبان نه دي. اوس د طالبانو د بیا وکمنېدو څخه باندې و میاشتې کېږي. د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هرې ورځې او هرې اونۍ په تیرېدو سره لا پسې سختوي چې د ډیرو په باور طالبان بیرته د خپلې لومړۍ وکمنې دورې ته په ستنېدو دي. نن بیا